ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سحر لاس بچې شوې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموماً مقدس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې غټورې وي. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بل اخره وژنې په تور نیولي او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې غټورې وي. خغلی پمپیو له ولسمشر غنی سره د چهارشنبه په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته پرون یعنی پنځشنبه په یو پیغام کې ولیکل موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. دواړو خواوو د ټلیفوني خبرې وروسته لاغې وکړې چې ښاغلي غني د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنګټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي خو نه غواړي چې لس میلیونه افغانان ووژني. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بل اخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن دي. د وحید الله خان په نوم د افغانستان د کومنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو د لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت د دفاع وزیر تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي و خو دفاع وزارت پرون په دې اړه لا تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت د محل په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځیو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. دا کندهار امنیه قومندان په دې ولایت کې د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. تادین خان نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان په ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د په وینا په دې بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې د افغان ځواکونو مقاومت او هوایي بمباری د دې سبب شوی چې لږ تر لږه شپږ تنه طالبان ووژل شي او له دیرشو زیات نور ټپیان شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د وسنی مشر جنرال جوزف ټانفورد ځای ونیسي. د ټانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالف رایې په وړاندې په نهایت یا موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد ولسمشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلا مشوره ورکړي. له ازادي رادیونه خبرونه اوري. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي ایران د منځني واټن وشتون کې شهاب درې توغندې اسمویلي. کچیر دا خبر تایید شي دا به د واشنگټن او تهران تر منځړي کې چې لا د مخه ترنګلې دي نور هم کړکې چ نکړي. د پنځشنبه د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم ویل چې د ایران څخه د یو توغندې د تغول کېدو له راپورټونو خبر دی خو دا محل پرې نور تفسیر نه کوي. لوبړی امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبه په ورځ شوې او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوې. د چارواکي ویلي دوی ګمان کوي د ازموینه به د ایران د هغه هڅو برخه وي چې غواړي د خپل توغندیو واټن او هدف وشتل بهتر کړي. دا وګړي د هم روخانه نه ده چې د ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوې دی کنه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي و چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او خو د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو ایران ته د سفر سره لیوالتیا ښودلې. مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازم شي په خوشحالۍ بهلته یعنی ایران ته ولاړ شي. پامپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شو پنځو تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې لپاره تطبیق شي، وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکي پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه. هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې څېړنو له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت به له قانون سرسم د جنایتونو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره د هغه احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي نه شي. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په اثر کې ریپورټونه لرو. کابل او واشنگټن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي هیات د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی. احمد تکلو په دی اړه نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزي پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزي پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زر خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیل زاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلان او استادان ازادي راډیو ته ویلي چې ځینې استادان شته چې پر وسني جمهوري نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي او د دې لپاره کار کوي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورت چمتو کړی.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصل په دې پوهنتون کې د افراطیت خبرېدو یو قرباني ده. دوه ویشت کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده، وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که به ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې ټکری مې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لښتې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ماته یې وویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او او انسان او
اسلامیست، ما ایر مسلمان می سازیم، آدم می سازیم.
د بصری قضیه د هغه افراطیت یوه کوچنۍ بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي، یو ګواښ ګڼل کیږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي، ښایي ټوکېدونکې افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلین نو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارت چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا یې هم غوره ګڼلې چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
ګونه خو تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه سیاحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ته رابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختمه پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون یې په بهرنیو هیوادونو کې په دیني مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیار افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون دو استادان و محصلین تر نیول کیدو ورسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړ زده په محصو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وبل په پوهنتون کې کدا علم او سیړنه زای سیاسی جهتونه او افراطی او تونلار ایدئولوژي ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړ شي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وای څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذه یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدی، خو دا یې ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نورستان د مرکز د پارون اړوند د سیم پنوم دره نوی خلکو د سیالانو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ لری زینو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وي او ساتیري کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ونج وایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مو
او دا کوګ لرګی د څه شي
دا غره کې ونو کې تا ور اتو شي کور غوندي یو لخت ختلې هغه نه ډیر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې پوخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انګور خی چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی غړېدل، څوک په چې مالدار وو هغه به وو ورځ اته ورځ به د خپل مړې نخه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا دغه کم لوب چې د الکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامی پستونو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزم کیږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند، پارون او وروندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته ازادي راډیو به مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو په اړه راپور لرو.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې ونه خده لکه شړې چې هیڅ ونه لري او په دې باندې هڅ شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږیګو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زرپانه کې به لنډ کیسه تلاشی ووري
بوټی ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړئ
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړم ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زېمه دوک په ټوټې ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد د بندګۍ می معلوم نکړ هسې ځان ته می لزان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوالو او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټرا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او سیډونو پر بنسټ ډیر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي ترې بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعری به تر ډیره ژوندې وي د ازادي رادیو مجلې نننې کنه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو را په دې خوا د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لاملې دا تاریخي آبدی هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي ماکینو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلوریست اسد الله بلهار جلال زایوایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي رادیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیان وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې د غستونز له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو لامل دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه وربندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلي ادارې هم د ستونزه منی خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي ماکینو کې د اړتیا لمخي امنیتي ځواکونه میشتي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د امنیتي د پاید وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیک بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ د خپل لور آریا په نامه باندې د بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړه وه، او دغه محرابونه منبر و، دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلې ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. خو دومره وه چې یوه نښه پکې د یونانیان هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پرې وپېژني چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستی و. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلې. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. د ټولو سمبول سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي، نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له همغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپله مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګران وي، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک لی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ ده، د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو، دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه امته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې، هلته نه، په داخل کې، په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې. او چا ته معنی نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده، برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده، څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر رپېدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلنت ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لري. نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو.
هغه د ماشوم سپېڅلې زړه راپاتې نه دی، اوس سپي مې د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر اروخاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې لدې نړۍ وکوچید. تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د اروخاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیهواله شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کېدای شي یو فکر دا هم ورسره و چې خلک ډېره غزلیزه شاعري خوښوي، نو په دې خاطر باندې سره څه غزلیزه شاعري هم کړې ده. خو آزاده شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او هغه د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راښکاره کېږي. پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بالعموم خلک دغه ډول شاعرۍ ته ډېر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهېږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنې زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه، او شاعري هغه له خپل طبیعي حالته وویسته او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د باراني صاحب سره له همدې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډر چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي، او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بارانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیه وال شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیه وال شاعری کې د فکر د عمودی سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیه وال شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا څه وایي څه ویل غواړي او مثلا دغه شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، نو په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والې شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، نو یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې پښه کېښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر پکولی او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلی روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، تلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تیر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنی دا یې هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی الی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې دا ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي، نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دي لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري همدغسې وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د دوزړیتو په دولارې کې پریږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو وچه کلکه شاعري نه ده کړې، یعنې د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل د دغه د قالب ماتونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه څه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډېر په ګرانه موندلی شي. یعنې د ده شعر تک سړی سبکو نه وایي، خو ګران خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسېږي او ښایي دا دار واخا د نارام ارواله قبل وي.
د ملګري په لحاظ د یو دغه سیم ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغه سي مبهم حرکتونه کله کله دغه سي پیچلای شخصیت، یعنی دغه سي کله به ډیر در سره خوګو کله به په خبره مراور او کله کله به سره مخامخ شوی دغه سي بو ته فکر کوو چې هیڅ کله په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سوړ چلن او کله به دغه سي حالت کې و چې بیخي به استا په بلتون یا په عادي یو ساته خدای په امانه هم جړل چې ته چیرته ځې ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغه سي د سرګردانې اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را سرګندوه، یعنی د شعر او شخصیت بیخي دغه سپې ولاره روان وو. یعنی زموږ استاد په شاعرۍ کې ډیر ځله د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلای، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو ولیدای یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات له مرګ وړاندې دا شعر ویلی وو. زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویریږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو، پریگ دیده لغاکی وویل، اوف درغلم، شوخوای وکتل، لکره نوا، یو دمی چی غکره، ملالی و ملالی، کنه یه دروازه تکیگی، زواب یوا نورید، اوف یه وکر، ترچو تریخ کتشوا، سر یوا گرزید، اوگده سای ویستا، پر کروپ املا دروازی تا ودارید، چوکی خزینه غاگ راغی، پولیس، د بوډۍ زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل، د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل، ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلې وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل، یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې، په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل، نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او نګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبورې کش کړ. وی ویل، د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلي ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل، ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل، وبخې مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل، خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل، همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته، ویل یې، پرون یوه کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده.
بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خو مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناست، انګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې، د تشناب ور خلاص کړه. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحلا انوري ورغلې او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو، دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه، دا مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مو.
او دا کوګ لرګي د څه شي
دا غره کې ونه کې تور اتو شي کور غوندي یو لخت ختلې، اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو د پاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو پاره جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې د پاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل، څوک په چمالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به خپل مړې نه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا دغه کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي، دیو ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوره ده. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، زکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره ښه ډېر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړي خو ته داستان تیر کړي او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینمه. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې خکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پای او زه یې مدوکه په ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا مینه زما کمه ده او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو.
دومره ډیوی ببو او بلوی د وطن په هدیری ببو ته هغه تکلا ضرورت وی د جامې ببو چې نه لا سونه د خیرات لري نخ په ganó